د سهار لاس بجې شوې زموږ غاګله آزادې رادیو او ری قدر من اوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې تر ډیره د آزادې رادیو پروګرامونه تاندې څنګه او د آزادې میل مخبري کې خو لمړی په موکړې د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای په افغانستان کې له جګړې پاتې زرګونه ماينونه او چودیدونکو وسیلې تر اوسه د سلګونه ټولنو لپاره ګواښ ګڼل کیږي. یوناما پرون پر خپل ایکس پڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د هالو ټرست په څیر د ماين پاکۍ مؤسسه د خلکو د استوګنې او د ښوونځي او شاوخوا سیمې له ماينونو پاکوي تر څو د خلکو ژوند خوندي وي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وړ مورس په یو بل بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې له جګړو پاتې د ماينونو او چودیدونکو وسلو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره ولسی وګړي وژل شوي دي یا ټپیان دي. د یوناما په خبره د ماين پاکۍ مؤسسو تر اوسه په دې هیواد کې 3011 کیلومتر مربع ساحه له ماينونو پاکه کړې خو په وینا یې په دې برخه کې لا ډیر کار پاتې دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې پر روان میلادي کال کې د افغانستان د بشری مرستو له صندوق سره د جاپان د 600,000 امریکایي ډالر بس پنې خبر ورکړی او چا پرون پر ایکس شبکې په دې اړه خبر خپور کړی خو جزئیات نه دی ورکړي. جاپان د افغانستان ستر مرستندوی هیواد بلل کیږي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو له لارې له اړو افغانانو سره میلیونونه ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال د فبروري په 2 د جاپان د حکومت د 1.5 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی و چې له دې سره یوازې په تیرو 3 کلونو کې له دې پروګرام سره د جاپان د مرستو اندازه 3 میلیون ډالرو ته رسېدلې. د افغانستان د هوا پیژندنې دولتي ادارې لنن څخه نیولې د اونۍ تر پایه د هیواد د مرکز او شمال د سیندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د وري یا حمل د 15 او 18 نیټې ترمنځ د غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګو، غوربند، پنجشیر، کونړ، لغمان، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، میمنی، بامیان، بغلان او کوکچه د سیندونو پر لارو او د یادو سیمو په ځینو سیلبرونو کې د واورې د ویلې کېدو، بارانونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د متحدو ایالاتونو په ګډون د اسرایلو یو شمیر نږدې ملګرو هیوادونو نن په غزه کې د اسرایلو په یو هوایي حمله کې د یوې خیریه ټولنې د اوو کارکوونکو وژل وغندل. دا کار د دې باعث شو چې یو شمیر خیریه ټولنې فلسطینیانو ته چې د لوږې سره لاس ګریوان دي د خوړو رسول ودروي. د نړۍ د مرکزي پخلنځي په نوم د مؤسسې پر اوو کارکوونکو د اسرایلو برید د متحدو ایالاتونو هغه حادثې له ګواښ سره مخامخ کړي دي چې غواړي له قبرص څخه غزې ته د مرستو د رسولو لپاره سمندري دهلیز پرانیزي. د امریکا ولسمشر جو بایډن بیګا پر اسرایلو کلک انتقاد وکړ او ویل دا پیښه ښیي چې اسرایل د ملکي وګړو خوندیتوب ته لازمه پاملرنه نه کوي. او یوې سخت زلزلې نن سهار د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړې. د دې ټاپو په جنوب کې ودانۍ ونړولې او داسې سمندري توپان یا تسونامي یې جوړه کړه چې د جاپان جنوبي ټاپوګانو سواحل یې له یوې مخې یوړل. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تایوان په هوالین سیمه کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ ویجاړه شوې او په پلازمینه تایپی کې د زړو او ځینو نویو ودانیو تیګې جلا شوې دي. په ټول تایوان کې د اورګاډي شبکې او په تایپی کې تر ځمکې لاندې مترو کار پریښی دی. د تایوان د زلزلې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 1.2 درجې خو د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې شدت 1.4 درجې ښودلی دی. په دې پیښه کې تر اوسه د 4 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوان افغان سندرغاړي چې په افغانستان کې اوسېږي ل خپل ژوند څخه شکایت کوي. وایي
د یو افغان ځوان په صفت د تاسو له مې زما تقریبا 15 کاله په هنر کې کار وکړ. زما 15 کاله ټول ابس لاړه. اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار به کوم او 15 کاله په هغه کې خواري کوم یا شل کاله تر څو زه ډېر خوشحال تا چې په هغه کې دا ډېره زوروونکې ده.
شمستر گستر گوتا ہر خواہر پسی گورم نگورم ہگا گاتا دنیا اور پسی گورم نگورم ہگا گاتا دنیا اور پسی
هنرمندان وایي چې د طالبانو په حکومت کې له نورو ستونزو سره سره بد اقتصادي حالات دوی ډېر ځوروي.
زه دا تاسو ته وایم په خدای کې هنرمند ته څوک کور ورکوي؟ وایي کاروبار دې نشته، د څه شي نه به ته کرایه ورکړي. دکاندار ورته قرض نه ورکوي، وایي پروګرامونو ته نه ځي ته څه شی بیا به زما قرض ورکوي. ګیس والا ورته قرض نه ورکوي، نانبه ورته قرض نه ورکوي. څه درته وایو نور؟
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. د جمهوریت له نسکورېدلو سره سم چې کله طالبان بیا د دویم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول، د هنرمندانو په ژوند کې هم د نورو افغانانو په څیر بدلون راغی. دوی وایي ټول عاید د خپل هنر په مرسته ګټه له بلې خپل سندرو او موسیقي سره مصروف وو. په سندرو سره هم ځانونه خوښ ساتل او هم د خپل مینوالو هنري ذوق خړوباوه. خو لکومې ورځې چې طالبان واک ته رسیدلی، نه یوازې دا چې دوی خپل هنر ته دوام نشي ورکولی، بلکې د حاکم نظام له ویرې څخه هم پټ ګرځي. خوشحال تاج هغه افغان سندرغاړی دی چې په خبره هنر له پلار څخه ورته پاتې دی. په رسنیو کې دندې درلودلې، د خلکو په ودونو کې موسیقي غږوله او په پیسو یې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. دی وایي اوس چې د دوی کار په ټپه ولاړ دی، له ګڼو ناخوالو سره مخ دی.
موږ باندې خو پابندي ده، لکه میډیا ته آزاد دغه برنامه نه شو ورکولی. زما پلار دی په بستر پروت دی، تاج محمد استاد زما مشر ورور دی، نیک محمد عطیف هغه د سرطان په ناروغۍ اخته دی. شوکت خانم چې ما څومره قرضونه په ځان باندې راوارول او ما څومره سوالونه وکړل، څومره تکلیفونه، هغه تر دې چې ما جوار خرڅ کړل. دا هم نه وایم چې زه یو ښه هنرمند یم یا خراب هنرمند یم، او د یو افغان ځوان په صفت به تاسو دا وایم چې زما ځواني ده او ما تقریبا 15 کاله په هنر کې کار وکړ او هنر هم د ژوند یوه برخه ده. ما چې کوم کار وکړ زما 15 کاله ټول ابس لاړه. اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار به کوم او 15 کاله په هغه کې خواري کوم یا شل کاله تر څو زه ډېر خوشحال تا چې شم په هغه کې. دا ډېره زوروونکې ده، دومره زوروونکې ده چې تاسو ته وایم چې نشم ویلې بیان راسته دې اورېدو. د مهاجرت شپې وې په کوزه پښتونخوا کې، هلته مې دومره استادانو خدمتونه وکړه او لوږې تندې او نارې شوګرونه هم تېر کړل. بیش دلته خپل هیواد ته راغلو، دلته دومره تکلیفونه او استادانو سره فارغان مو کړي او پیدل مزل ما کړي دي تر څو استاد نه خپل زده کړه وکړي او د استاد زړه او د استاد هغه کار چې دی هغه ما لاس ته راوړی. نو دا ډیره بوګنونکې ده، ډیره حیرانونکې ده او ډیره دردونکې ده چې یو کس دومره خواري وکړي او دومره تکلیف تیر کړي آخره کې هیڅ شي. نو اوس به زه په خپل پلان باندې بیا څومره وخت کار کوم نه پوهېږم. هر څه سیستم زموږ د والد سره وه، بېچاره ضعیف شو، بیا زموږ مشر ورور سره و او هغه په دې سیال شو. نو دغه هر څه د خدای هیلې ته اسرې ته پاتې وو او ما ته پاتې وو. نو هغه زما کاسم دغه حال ته راغی چې زه په کور کې ناستم. سر دی چې هغه ماته څومره ضروري هغه یو خپله ته پته ده او ماته پته ده.
چرته لږ راشه تم فادر پسې وګوره
یو بل افغان سندرغړی نقیب الله شوقی وای لکوم ورځ څخه چې لس سندرو څخه په زور لري شوی په خبره لخبغان څخه په سر کې سپین ولګید لن موري سره مې مارکه کړې په فایل کې مې ورنه پختلې چې لڅه وخت را په دې خوای سندرې ویلي
سندرو سره خو مې شوق شل کالو نه خو وسه سوشل میډیا ته دا اته نه کال کېږي لس کال چې زرا وته
درته وایې چې څه رقم سندرې تاسو وایې محلي سندرې دي کوم رقم شیرونه زیات خوښوي
زه خو زیات د محلي سندرغاړی ما ځکه چې ما په د افغانستان په ټلویزیونو کې رسمي وظیفې کړې دي یو کلیوال سازونه د ما برنامه په یوټیوب کې تاسو کته سي د محلي سندرغاړی د کده سي ادبي سندرغاړی ما
معمولا څه رقم شیرونه تاسو ډیر خوښوي او د کوم شاعر شیرونه مو سندرو کې ویلي دي
زیات لکه د محمد آغا مدهوش سو د منګا د مشرقي سیمه شاعر ده د محمد آغا مدهوش سو هلال کګوال سو ملنګ جان بابا سو مامنور بابا شیرونه سو غنی خان شیرونه سو دا شیرونه زیات ماوي
bale تاسو ول چې رسمي دند په ټلویزیونو کې درلودلې درته وایي چې دې په څنګ تاسو د خلکو ودونو تام تلې کنه تلې
ودونه تتلونه بس ودونه تم د سیمهالی موسیقي وکول اغه موسیقي منګه نه کوله کم چې دی بر قابل کې او دا کوم موسیقي نه واغ موږ دا محلي موسیقي کوله تلوم افلونه تتلو
bale د شرته ویلې چې په کوم شمیر باندې سندرې لري
سندرې خو ډیر زیات لري ما یوټیوب کې ډیر زیات سندرې دي ما چې بيخي نه می 200 سندرو نه ډیر دي
کومه سندره دا چې خپل دي ډیر زیات خوخيږي او کړه دي چې هغه سندره وایله خپل دي خواندور نه اخسته
نو سندرې خو ډیر سندرې د پیلن په سوشل میډیا کې او افغانستان کې یوه سندرې ز ډیر زیات مشهور کړل ما ډیر زیات تشویق کړم په غیټ سندرې واډم واغسته هغه دي شیفت عمل کامهوال سره یو سندره دا ټیرونه خې دي مخکینه باندې ټیوران دو نه پوهه موټر وان دا الله دې ورته خیر
bale کله چې لګزره زیاته برخه دي ام دې سندرې چې تاسو په نقیب شوقی باندې مشهور کړی راته وای
او به په دوه بل سره درته وایم وا ول خو اس نه چالانیږي په غم اخته ده چې بیا چالان سینه ودریږي په غم اخته ده پټول لار کې بورانیږي په غم اخته ده ود نمونی لپاره ټپ کې چالان ده نہ پویا موٹر وان دے اللہ دے ورت خیر کی وٹے رن خدی مخ کے نہ بنا ٹے وران دے نہ پویا موٹر وان دے اللہ دے ورت خیر کی نہ پویا موٹر وان دے اللہ دے ورت خیر کی
یہ رضیات مننے پدی سندر کی لک سنگ چ تاسو زمزم کرلا یا لوی پیغام ہم پرو دے غدا دچے نہ پو ہم موٹر وان دے اللہ دے ورت خیر کی سنگ چ دی سندر فکر در پیدا س ادسی ډیر ولی دل نه پو ها موټر وانان ډیر ولی دل لکه څنګه چې د سندر کې ده اله ته څه وځ دی ویلی
بس ډیر زیات څه تعجب غوند ښکارا سونو ما له زبا دا تمه خا په زمزمه کړو ډیر زیات تشویق کړو په یوټیوب کې نو کار جاي کړه ډیر زیات مینا خلکو را کړل په دې سندر باندې یو بل سندر ده تاسو به ورېدلې په یوټیوب کې هم کتلې په دې وطن کې مې آشنا ده غس شپې وکړلې له فرض مانځته مې هم زیاتې جنازي و
bale kele nam dam ra zamzama ki dir bakhi
pati watan ki mi ashna da ghasish pi uklele la parz manzana me hum zati janaze uklele pati watan ki mi ashna da ghasish pi uklele la parz manzana me hum zati janaze uklele هم دغه خلک په دوزخ ته زی په دې خبره قسم وکړو شو وسوله بیا جګړې وکړلې ل پرزمانځنه می هم زیاتی جنازي وکړلې
روزو د افغانستان اوسنی حالت تکلت سي جمهوریت سقوط وکړو طالبان واخت ورسېدل د تاسو په ژوند کې چې یو هنرمند یاستې څومره تغییر راغی
په دې درې کلو کې خو شخصا لګن ډیر زیات ستونزې ما ولیدل دونه تغییر راغلی چې درې کلو کې مې ګیره سپینه سو اثر مې سپین سو سوچونه او فکرونه ډیر زیات ستونزې سره دونه ستونزې سره مخې مو چې په دې طالبانو په دور کې مې په لاسګاډي باندې می کراچی وانی می وکړه او بټای کې می کار وکړه دا دې سیموټو دې ګلکاری می وکړه لمزدوري خو بس په 2200 روپۍ ما دې جماعت دې کور تقریبا 14 کسه فاميلي والله کا گزاره کیږي نو کله کله دومره مایوس سم دومره مایوس سم چې له حد نسیوا بیا یو ورځ می د ګلکار سره کار وکړ دا خښت ورکړه دا سیمټ ورکړه دا بوجی کړه دا غاړه اغه نن بعد می بیا لاس ګاډي باندې په ګلپیان او دا سبزی او دا شیان می خرڅ ډیر زیات مشکلات دي.
اوس بیا مثلا دغه د سبا او بیګال لپاره خوراکي مواد سره رقم پیدا کوي
دون اندازې ته قرضدار سوې مچوز دکانداران قرض مر سره نه کوي
د اولادونو زکړې د تر کومه ځای پورې رسیدلی آیا غدویم غواړي چې هنرمندان چې بیا په تیر په شرایطو کې طالبان هنر ته څوک نه پریدي او که نور زکړې کوي
مشر سوې مې سې ووم ټولګي پورې اول نمره روان اوس دا دوه میاشتې کیږي اغه ته ملي زوی چې بس مشکلات د کور ډیر دي اغه مې مکتب نه وباسته دلته مې یو چا سره مزدور کړی دا د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې اغه لګیا دی د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې دلته چا سره مې نه ولای دا بس
تاسو خپل اولاد ته څه رقم هلی درلودلې چې پراتونکي کې باید څه سی خو اغه چې د فتن د افغانستان شرایط بدل سول تاسو ته له مکتب څخه راوېسته څه هلی څه ارزو مرته درلودله
ما خپل تعلیم لسم کې ما امریکا او منګه چې بس دغه مشکلات نه غسو تعلیم مې پرې کړو ما ویل چې زه یې مای بچی باندې جوړ سی یو چیرته بیا کوم معلم سی یا کوم ډاکټر بسی بس هر څه تینا پاتې سو
شوکه صاحب له وسنی نظام نه د تاسو غوښتنه څه ده اوس خو تاسو سندرو ته نه پرېګدی کنه او له بلې خوانه کورنۍ له تاسو نه ډوډۍ غوړي له دې نظام نه تاسو څه غواړي د خپل مشکلاتو د حل کېدلو لپاره
د مینې خلک یو همیشه خپل ته خوشحالي ورکړي دا ټول عمر نه کوم خلاف کار کړي نه کوم هغه کار کړي دا ما غوښتنه ده د دولت کې ریاست کانال د ریاست برق د ریاست شاروالي دا دغه نرمندانو ته یو کار ورکړي یو ځای کې ورته یو دندې ورکړي یو ځای کې ورته یو وظیفه ورکړي یو صفاکاری ورکړي چې د خپل بچانو ته عمرې نه پته پیدا کړي دا نرمندانو د ما په شمول ټول د خپل کور سامانونه اقیمتو سامانونه خرڅ کړي او خپل بچانو ته په سنباکي او ارس یو وړو یو شان اورل
آیا لدی ورسته هم غوړی چې سندري وای
زه غواړم چې خپل هنر همداسي جاری وساتم خپل شوق جاری وساتم همیش به زه خپل اوریدونکو خپل مینوالو ته زه خپل پیغام رسوم که غدي سندرو لاري که غل هر لاري دي
تاسو ویل چې خپل هنر ته به دوام ورکوي د طالبان حکومت وروسته ممکن سندره ویلې ده
او ویلې مې ده په مهاجرت کې مې یو سندره ویلې
د مهاجرت سندره به هم راته ویلې وروسته به خپل مرکه پایته ورسو
یار دا وطن پردې دې یار دا کله پردې دې دلته غات سړې دې چې د چاکلې پردې دې یار دا وطن پردې دې یار دا کله پردې دې دلته غات سړې دې چې د چاکلې پردې دې دلته غات سړې دې چې د چاکلې پردې رات څوک وای ماجرو رات څوک وای سوالګرو رات څوک وای ماجرو رات څوک وای سوالګرو منګ به صبر کو خیر دې چې آشنا وطن پردې دې دلته غات سړې دې چې د چاکلې پردې دې
ډیر زیات مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ په دې هیله چې اورز بیا د تاسو هنر وغوړیږي
خدای مې ربانه ده امید لرو
د مشرقي زون د هنرمندانو رئیس کبیر ګل هم په افغانستان کې د هنرمندانو ستونزې تاییدوي وایي چې دوی ته د ډوډۍ پیدا کولو لار بند شوه
د امارات راتک سره سم په هنر او موسیقي باندې پابندي لګیدلې ما غو وخت نه تر اوسه پورې د هنرمندانو وختنه چا نه کړي د حکومتي پلیاس تقریبا ما سره 315 کسان رجسٹر شوی هنرمندان شته دي چې هغه زموږ په ټولنه کې تنظیم او همدا غلطه کار کوي البته خپل هنري فعالیت د رزق پیدا کول موږ ته ذریعہ بند شوی ده په خدای علما به زموږ موسیقي ته ناستو نور خیسته خیسته غزل او خیسته خیسته شعرونه او داسې شعرونه نه و زموږ هغه خراب شعر هغه وخت کې چې به خلک وایي کوم یو شعر د بی بی شیرین زیړه غولي د چا چې کور کې بی بی شیرین نه و وای دا غنه می یاد کړی دا مونږ به ویل چې دا به باید نه نشرې ده کنه دا یو فولکلوریک سندره وو په کلیو بانډو کې چې کوم سندره خلکو زنانو داریا و سره دی سره به ویل هغه به مونږ ټلویزیون کې یا خلک به ثبته وو هغه به وایي چې والله څومره ښایسته سندره دی څومره دغه دی ښایسته تنونه به وو ښایسته سندرې وو ښایسته دغه به لږ ذره د حکومت نه تقاضا کوو خپل د فعلي حکومت نه چې د هنرمندانو ته باید بدیل د کار ورکړل شي ډوډۍ خوراک نه لري برق بل هم ورباندې راځي د اوبو بل هم ورباندې راځي د کور کرایه هم ورباندې دی په دغو نه هنرمندانو کې چې ټول افغانستان دغه کو تقریبا یو 4000 یا 5000 کورونه وایي چې په هر کور کې لس لس کسه زه یو ځان مې دی یو ویشت کسان شل کسان مونږ دغه لرو کورنۍ زما دی دو بچیان مې دی یاره نور دغسې مشکلات مونږ لرو په دغه کې باید مونږ خپل وزارت سره کینو خبرې وکړو زموږ هنرمندان چې د کابل دی زموږ عمومي سرتاسری دغه چې دی ټولنه چې دی هغه بیچارهګان غږ نشي پورته کولی وجه دا ده کتلی وزارت ته ځلې دوه ځلې تللی دی صرف دروغ نه اعلان یې وکړه چې اتڼ پکې آزاد دی موسیقي پکې بند دی مونږ تر اوسه نه ده کړی اوس هم خلک موسیقي اوري ټلویزیونونه چالان دي کیبلونه شته ډیجیټل دی که څه بلا دی هغه تاوی چې فاس بام کې ږدي هغه شته هر چا سره ټچ موبایلونه شته دی چې کوم ځای نه ډاونلوډ کوي هر موسیقي ډاونلوډولی شي صرف مونږ غریبانو باندې پابندي لګېدلی چې تاسو به زامنو ته یا بچیانو ته به نفقه نه پیدا کړي زه خو په دې وخت کې کراچۍ نه شم ګرځولی زه خو جوالیتوب نه شم کولی زه خو کوم مدیریت نه شم کولی فاکولته مې نه دی لوستی چې کوم ډاکټري وکړم یا انجینري وکړم یا دغه وکړم زما هم دغه هنر کار و ما دغه چې پیدا شوی ما ته کلن نه کلن چې هنر ته ناست یم موسیقي مې کړې ده ښه موسیقي مې کړې ده ټول مې پیژنې زما نوم کبین د کوزی پښتونخوا نه نیولې د فلمونو نه نیولې تر رادیو ټلویزیون د ټولو کې مې کار کړی دی اوس هم را سره د شلو نه زیات تقدیرنامې مډالونه کور کې شته دی مونږ خپل هنر لپاره خپل وطن لپاره کار کړی دی نه کوم سیاست سره هم کار دی نه د ګلبدین په تنظیم کې نه د بل په تنظیم کې مونږ بغیر سیاسي خلک یو نور دغه هر وخت راځي چې مجاهدین هم راغله ول ټاپه په هنرمندانو و
خغلې کبیر ګل وایي چې خلک موسیقي غوړي دوی ته راځي او غوښتنه ورنکوي چې د خوخی او په مراسمو کې ګډون وکړي خو کله چې طالبان ور باندې خبر شي دوی سره بد چلند کوي او د موسیقي آلې ورته ماتوي
په کلی باندې او کې اوس هم موسیقي کېږي اوس هم خلک ولا راځي بعضي هنرمندان وړي پروګرامونو ته لاره کې چې اخوان راځي بیچارهګان تبلی باجی دا واخلي مونږ پسې خلک راځي چې زما د زوی واده دی زما د زوی کوژدنه ده زما د زوی سنتی ده زما د زوی خادی ده خلک مونږ پسې راځي مونږ خلک پسې دروازه نه ټکولې چې ستا د زوی واده کاکا بیا ما ویسي نو خلک خوشحالي غواړي نو دغه ټول مشکلات دغه انقلاب کې هیڅ چاته په خدای کې دغونه پېښ شوي چې اول ټاپه په هنر او په موسیقي لګېږي د غم او خفګان باید دغه معلوم شي دلته مړی شوی دلته واده دی دا باید معلوم شي دغه خو مونږ خپل غواړو زمونږ خلک غواړي یو دم په هر څه شي پابندي دا خلکو هغه ذهنونه هم په خدای چې ټول هغه څه مریضي ورته وایي چې روحي تکلیفونه لري خلک الحمدلله ټول هنرمندان مسلمانان دي خو دوی مونږ ته داسې نظر کوي چې بس فاسق خلک چې دي همدغوی دي په محکمه کې د شهادت د هنرمند نه منل کېږي وایي دا فاسقان دي ما خپله ریزم کړې ده زما یو چا سره حقوقي مسله ده درې کاله کېږي محکمه ساتلې ده په همدې چې تاسو هنرمندان یاست دغه نن سبا کې چې په مونږ باندې دغه ژوند په افغانستان کې دی ډېر تریخ ژوند دی ډېر تریخ ژوند دی د اقتصادي نه لګانه خدای شته دی چې ما ته یو هنرمند زنګ ووایي چې درې ورځې کېږي مونږ روژه نیولې ده ډوډۍ نه لرو دا څنګه د حضرت عمر صاحب حکومت دی چې یو سړی ډوډۍ نه لري نور دغه ته ولاکه زما کور داسې ټک ټک چا والي د حکومت د خوانه چې دغه یو بوجۍ اوړه واخله چې زه ریزه کوم د والي صاحب نه امر اخلم ریاست اقتصاد نه امر اخلم ډبلیو پی ته زو ډبلیو پی امر ورکوي دلته یو بله موسسه ده دغه ته لاړ شه ستاسو کار کېږي چې هغه وخت کې دغه خپل ورقه وړاندې کوو وایي صبر که چې سروې شروع شي اول به تاسو ونیسو ښه دا ریزم خو واخله خیر به راوړه چې سروې شروع شو ما کور سره نږدې یم بل ورسلانه مریضم ورته ورکړه مال دا د ځان سره کېده چې سروې بیا کېږي زما خلک سروې کول هم نشي دغه هنرمندان څوک په شینوارو کې پراته دي څوک په پچیر کې پراته دي څوک په چاپلیار کې پراته دي څوک په شیخ مصری بابا کې څوک خوګیانه کې څوک خیوه کې نواب استاد په درې نور کې پروت دی دغه ستیت په تر کې یو دغه سروې کول نشي نور ار سره خپل ګوتې لګي کاټ اخلي ته یو ګډ وټ حالات کې
روان دي دغه هنرمندان بیچارهګان هر یو په خدای خپل کورونه کې ناز دي والله هلی ته ناز دي زه دا تاسو ته وایم په خدای کې هنرمند ته څوک کور ورکي وایي کاروبار دې نشته د څه شی نه به ته کرایه ورکي دکاندار ورته قرض نه ورکوي وایي پروګرامونو ته نه ځي ته به څه شی بیا به زما قرض ورکوي ګیس والا ورته قرض نه ورکوي نانبه ورته قرض نه ورکوي څه درته وایي نور دغسې یو مشکلات کې دغه هنرمندان نن سبا کې دي مریضي شته برق بل شته دی د اوبو بل شته دی د کور کرایه شته دی دا د کوم ځای نه پیدا کی همدغه وسیله و هغه تاسو ورباندې پابندي لګولې ده مجبور شي دا خلک څه شی وکړي داسې یو بدیل د کار وښایه دوی ته دغه نه وس نشته د چا شی خپل د شپې د ورځې ډوډۍ دوی څنګه کوي زه خو د هنرمندانو د ژوند راځم او ټول ما ته ټیلیفون کوي اوس هم یو راته ټیلیفون وکړی چې څنګه شو دا کارټونه مال دا یو نیم کال کېږي چې دغه زموږ عریضه سره میاشت کې پراته دی چې سوره کې موږ د یو بوجۍ وړوي او ټیم وړي ورکي نو دغونه مشکلات کې هنرمندان دي چې په خدای د حد نه خبره تیر شوې ده نور د کور کالي قالین توشک او دا خو پاتې نه شو دا ټولې خرڅ کړه نو دغسې یو ژوند هنرمند دی په افغانستان کې دا نو چاته سړی فریاد وکړي چا دا څوک پوښتنه وکړي چیرته سړی لاړ شي
د افغانستان د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان حاکم وي په هیواد کې میشت هنرمندان به له ستونزو سره مخ وي
تا زمانی که حکومت طالبان پابرجای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزې حل شي ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي چې دا حالت همداسې وغځيږي نه یوازې ده چې د هنرمندانو ستونزې نه هواريږي بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دي
با خطر نابودۍ روبرو است
دران دوستانو دا و دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است علم مال او ملګری
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
پینځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا زادې راځي نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادې رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروګرام ته شرغلاست نن په دې پروګرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري د دې په نظر ابتکار یعنی څه او یو مسلکی خبریال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای سي ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنگی راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبیعي شایستونو ننداره ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خبریږي ذبیح الله غازی د ازادي ملما پروګرام ته شرق لاست په پیل کې اداره ته وایي چې څومره وخت کیږي له افغانستانه جلا وطن یست
ډیره مننه سالی صاحب تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم تقریبا دوه نیم کال پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم نو وطن خو دار چا یادیږي وطن دی داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي نو همیشه مې یادیږي او سخته ده د مسافرې ژوند یو څه سخت دی ځکه د خپل کورنۍ نه د خپل وطن نه د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی ځواني دي نو سخته ده نو وطن خلک او ورڅه مې ډېر یادیږي
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وي د وطن کیسې مو کولې هوا ته تاسو وژړل نو تقریبا کویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي هغومره نور دی پسې وطن یادیږي زیات دی د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هماغه ساحه کې مو کوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه، او مالته خبریالي کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه زه دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کوم، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي. خپل دوستان، وطن نورستان مې ډېر یادېږي، چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپله کورنۍ، او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي، چې هر شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپله مور د چای دیږي، هم وطن یادیږي چې هغه د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول، د یوه فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم درسره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسو بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې، لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې، د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم. مثلا دا اته نه ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کو. نو هغه ما ته زنګ وو په واټساپ کې، ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو، او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالي مې کولای شوه، مسائل مې راسپړلی شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د همغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمره نه وي چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د همغه خلکو سره بیا په تماس کې شم، او بیا ورشم، بیا هغه مسائل رپورټ کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري، هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې اوس وخت کې شته دی، هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وي. لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي، نو هغه به دې وویله، د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي، او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي. نو دا یو غټ مشکل دی، او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې، یا په ټلیفون، یا راري ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي. نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بېلابېلو شایسته سیمو ته سفر کول، لکه مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه دی؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لیدی فرق لري، او کنه دوی د چا خبره لټی کوي؟
زه په 2018 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل، بېلابېل مسائل. مثلا ډېر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل، نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړه چې صحیح ده، خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شمه؟ که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شمه چې دا یو خوانزي دسي مسله راوخلم چې هغه د دې ټول خوانزي مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوم چې زه دسي منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړي وړي مسلې پکې راوس پړم چې هغه حل لار ولري. منکه یو گزارش کوم او ویو چې په افغانستان کې نامنی ده نو دا سخت ده، یا ویو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یوه بزای لرل هغه راوړی و افغانستان لا هغه د خپل نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله او بلاخره د نه دوایی نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه دوه لکه کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټی ورکوټی مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټول ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو نو ما سره څنګه خبریالان ناسو، ما ته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه، چې پیل دی منځ دی او پای ده. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه را پیدا کړم او زه تر چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کېږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولې ماتوو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولې تر ډیره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي. او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولې ماته، یو پولې چې ماتې شوې نو مونږ خپل معلومات ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغسې یو حالت سره که کله چې تاسو مخامخ دی څه ډول یو احساس درکاوه؟
سالی صاحب زه ډیرو منطقو ته تلی ما او ډیر کوشش مکاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول مثلا ډیر خبریاله نو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګي موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویله چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لري منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. موږ یو وخت هغه ته لاړلو د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي. باډیل درې ته لاړو، موږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه و. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 5000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پېژندلم چې په څېرې نه پېژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کاسي ما لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځي داسې راشي. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلی دي چې ولا دې مسله کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي. مگر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلی او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېرو ستړو لري منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته اورښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وک، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو. ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پریدم او زه به د خبریالی سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال. دوی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره، خو دوی وایي چې د گزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په عامه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې به خبرې کوو. زمنګ خبریالی چې دا هغه پم دی ډیره خراب شوا چې چا د فساد دلاري، چا د خپلولۍ دلاري، چا د سمت دلاري، او چا د چارواکو سره د غوي د غړمالۍ دلاري د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نور دنیا کې په ژورنالیزم شته دی، هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لری پروتو منطقو کې او ساحو کې دا لګو بیلل شو.
د دې غټه وجه هم دا و چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکړي چې راځئ دا دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دی 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو که نه، څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره مونږ مخامخ.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړه، دا یو مثال دی، یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېر مشهوره رسنۍ و، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړه چې د افغان پوځ د یوه سرتیري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووم چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم. ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو، دا قصه راته وکړه وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه ویل؟ و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه، او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو، او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیمه، هغه جالبیت خلکو ته وښیمه. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو، او د بیګار وار نه چې کله خبریالی راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز تر شا خبریالی ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼي؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم، دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې، او بیا خپل راپور نه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده، او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم، زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي که نه. خو کله چې مسایل تا پسې راځي، ته به د مسلو په خوښه ځې، کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته په خپل خواخه مسایل شایان پیدا کې زاویه به پیدا کې او دا تر ټولو مهمه مسله ده زه کله کله افغانستان گزارشونه کوم نو زملګرو ته وایم چې دغه دغه شایان واخلی خو کله چې ما ته مواد راشي هغه خوند پکې چې زه څنګه اخلم که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی دا 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 نشته او دا ما سخت زوری زه ډیر کله وایم چې کاش زه هلته وای کنه مثال ته وایم ما دا مسائل رپورٹ کړی وای او دغه دغه قسمه دغه سي دغه سي دغه سي دغه سي راخسته وای زه بیا ډیر خلک نشم پازابولای چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه دا یو غټ مشکل دی نو د ساحی خبریالی لکه زما ډیره مینه چې دا د ساحی د خبریالی سره دا او د زغوانم چې وزمه پسې کنه مسائل ما تر نه شي چې زما غا تیار شیان جوړ کما نو دا دا د رښتیا تاسو خپل تجربه کړی چې دا ډیر خوان کوي چې ته خپل مسله پیدا کی پسې لاړ شي او د خپل زاویې نه راوس پړې دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډیر ارزښت ورکړي او هغه خبریال
غازی صاحب په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي ځینې په دې وروستیو کې ټوکې لیدلې دي فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي
سالی صاحب دا تر ټولو مهمه مسله ده ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالی کول داسې آسان کار نه ده الته د منابع موندل الته په مسلو پسې ګرځېدل بس تا پسې خلک در پسې تبا ارس د طالبانو حکومت ته خې کته چرته یو انټرویو وکي او هغه خبره شي بیا ته دا غین اورستنې ولکېږي مثلا دا د 2003 کال گزارش چې یو سلو او وش په قضيه سب چوي چې طالبانو د خبريالانو سره د تاو تاریخوالي په دې کې یو شپې ته یوازې د نیونه وي چې لا دوه خبريالان د پرون خوش شول دوه لا وسم په زندان کې چې یو کال بند باندې محکوم شوی دي نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې الته خبريالي څومره سخت ده او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم د پاره د ژورنالیزم د اندی د پاره او بیا که سبا څوک تر سره حساب کوي چې ګوره تاسو خوده غسی رسنۍ لری کنه نو دا هم د خبريالانو د پاره هم د رسنیو د پاره هم د رسنیو د کور د پاره دا یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت من به نه معلومه او ځنی رسنۍ چې زګورم هغه گزارش وکي ځنی رسنۍ بیخی لکه یو تبلیغاتي قصې کوي نو دا سخت ده خو په افغانستان کې خبريالي وس وخت کې ډیره سخت پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي دا غوي سانسور دومره زیات دی چې خبري یالانی بیخی داسې یو حالت تر اوسه دی چې د بیخی په کور کې نه یاد دی وطن نه وتختی ایران دی چې څنګه چالو کی نو دا ډیره سخت ده چان یو خو منابع تر رسیدګی نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځنې رسنۍ هغه معیارم پسې وروارته نو دا د ژورنالیزم لپاره او خصوصا کله کله ز ډیر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دی دا څه وضعیت روان دی
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغه وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بې طرفه خبریالي وکړي
سالی صاحب دا سخت ده اوس وخت کې دا سخت ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سي مسله راپورټ کړی شي ځکه زما ډیر ملګري دوستان دي چې هغه سي پیژنم هغه سره په تماس کې ما هغه ماته چې قصې وکړي نو زه ډیر په حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي یوازې په دوه دریو سرچینو باندې اتکا ونه کی او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څه وکړي دا ډیره سخته ده دا ډیره سخته ده زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل تر هاده باید کوشش وکړي موږ چاته نشو ویلی سالی صاحب ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کې ما هغوی دپاره دا کار ډیر سخت دی خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله را وغږي
ځوان خبریال زبیح الله غازی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړي، پر دې مو خبرې وکړي چې په ساحه کې خبرلی څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو، او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم سالی صاحب، تاسو نم خو ښه ده آباد لره، تشکر.
غربان دے رگ دے دے جرگو زمون د تاریخ برخه ده هم دا خره د پاتل مشرانو یو نه خاده غږ دې دی یواله د پامیر نه پسې غر باندې نو سر را ټوش افغانانو ټوټه غر باندې غږ دې د چرګو چرگو د وطن پسم او غر باندے مو سر را ٹوش افغانانو موٹا غر باندے غگ دے د چرگو د وطن پسم او غر